اوریدونکو تاسې د خبرونو لنډیز له نجیب عامر څخه واورېده. د نجیب عامر یو بله خبرونه هم درته خپرو. مخکې مو درسره واده وکړه چې د مشال د ریډیو مجله درته لرو. راځئ چې دا واورو، ادبي او کلتوري خبرونه ده.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجله کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بله اوسه. دیوه د تورتمونو لمن سیری او د مینو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوې مثال لري، په ورو ورو پر مخ سي او یو ورځې ځلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي، پر خلکو مینه وویشئ. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته چې په تګ دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ، د اسکر د مستندو فلمونو جایزه پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنای وګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
د مقبرې خبرې یادې خپلې چې مور یې وویل چې $40,000 زه د خپل جیب څخه در کوم او $40,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته در کوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو په اړه د یو نوي سیریال خپرېدو افغانان راپارولي. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب په اړه غونډه وکړه.
شاعري او دغه مزاحمتي ادب چې هغه خدای خدمتګار پیدا کړی دی، هغه کاکاریسن بورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فکر پیدا کړی دی.
د یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپل مجرم وایي.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول یې راته ګران دي. دغه پیسې
نور مطالب هم را سره شته، خو وروسته در پیژنو. را سره اوسه. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنائی د سږ کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس انجلس ښار کې د آسکر 83 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوی د فلم مقابله له نورو 4 فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده چې د هغو میرمنو په اړه و چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. 23 کلنه شرمین عبید چنائی لومړی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزې یې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غني ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه دې ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډېر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څېړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباري جهاني ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپله جیبه 40,000 او د حکومتي بودیجې څخه $40,000 پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یوه نوې اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمیر ځایي هنرمندان ویخه او ورته د خیبر پختونخوا او کراچۍ د یو شمیر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمیر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نمونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پښتونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیسته خوشحالي ښکاره کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څنګه په نوښت په کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت و. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سلیم، قلندر مومند او ځینې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالقداد امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځینو نور لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاهره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ول مانزه ټرایبل یونین اف جرنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز ترڅنګ د هغو نورو قبایلی خبريالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنگونو کې وژل شوی دي. پر دې موقع د خبريالانو د ټولنې د شمالي وزیرستان څنګ مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبريالان په پرله پسې توګه په نخښه کیږي. دوی د حکومت نه د خبريالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحلو چې د ونې فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنای پاکستانی خبریال، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړې لومړنۍ پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستندو فلمونو معتبره جایزه دوه وارې ګټلې ده. نوموړې په 2015 کال کې جلی په سین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخت کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلی و. هغه مهال نوموړې یو بل مستند فلم جوړ کړی و چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټرې شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومې اتلس کلنې نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سین ته اچول کیږي، خو دا نه مري، مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوا اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده، خو دومره یې وستره جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسې حتی قوانین بدلولای شي، ډیره لویه خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبه په ورځ خپل دفتر ته ورغوښتل چې هلته مو فلم په ګډه سره وکوت. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمېر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو له سره کار کوي. زما فلم د عفو په اړه دی او د بخښنې په اړه دی او په دې چې قوانین څنګه پیچلي شوي دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د ودیش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له اسمت ساروان اوریده. بیا هم د یوې میرمنې له هڅو مو خبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او لسته وړاندې کړل. نوموړې د نوخار د کاکا صاحب اوسیدونکي ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په راډیو کې د خپرونو کوربتوب هم کوي او په لرو بر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپل وسه ځان رسوي. د حسینې سره مو د زړه خواله کړي. حسینه ګل، د مشال راډیوي مجله کې درته هرکلی وایم. د خپلو تازه چاپ شوو کتابونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي او په سر کې مبارکي هم قبوله کوي زموږ لغاړي.
ډېره زیاته مننه نجیب جان، خوشحاله یم چې له اوریدونکو سره خبرې کوم. نو څو پورې چې د نوو چاپ شوو اثارو خبره ده تپوس چې وکړو، زه به دا ووایم تېرې ورځې چې دغه کتابونه نوي چاپ شوي دي. زما درې کتابونه چاپ شوي دي په یو ځای باندې. نوړنځي کتاب چې کوم دی نو هغه زما ناول دی، دویم ناول مې دی په مجموعي طور باندې. وختونه یې نوم دی که نه، وختونه ناول چاپ شوی دی. او دې پسند یو بل کتاب دی، هغه د امریکي یونلیک دی، په لاره ځم ټوله زنګېږم، دا د دغه یونلیک یو نوم دی. او درېیم کتاب چې کوم دی نو هغه لنډې کیسې دي، د اوښکو مارغان.
صحیح. نو حسینې، وروستي کتابونه چې د چاپ شول لکه تاسو چې یادونه وکړه، نثري کتابونه دي. شیر ته خو مو شاکړې نه ده، ځکه پښتانه ستا د شیرم ډېر مینوال دي.
بالکل، ما ته خپل احساس دی لکه شعر زه لیکم، دا نه چې شعر ما پرې خودی ډېر خو دا ده چې کوم سیاسي اثر چې کوم دي نو هغه د نثر راغلي دي. او داسې خبره بالکل نه ده. د مینوالو خواهش، د هغوی مینه، د هغوی چې کما سره په دغه حواله کومه مینه ده او کوم محبت دی، نو زیات شم د ټولو پښتنو نه د ټولو مینهوال نه د شعر تاریخ ته ان شاءالله دی سره همدغسې جاري وي او راتلونکو وختونو کې زما په همدې چې یو کتاب راشي، ځکه چې پرله پسې د نثر کتابونه راشي بند بیا یو تنده خامخا محسوسې چې یاره اوس چې شعر ورپسې راشي، نو دا ده چې یو کتاب مې تیار کړی دی او شعر ان شاءالله ډېر زیات شي.
صحیح، مونږ به ورته په تمه یو چې ستاسو د شاعرۍ بل کتاب له خیره کله راځي، خو تر هغې وړاندې که زمونږ اورېدونکو ته خپل کوم شعر زمونږ د خپرونې د لارې په لطف کوي خوشحاله به شو.
کتاب چاپ شوی دی، د دې درېو کتابونو نه مخکې تله ما څنګه جدا، نو د دغه کتاب نه به زه د مینهوالو لپاره یو څو شعرونه وړاندې کړم. تاسو ټولو په نوم باندې دا یو څو شعرونه دي چې زار له ژوندانه یو، زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یو،
واه ډېر
زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یو، دا تپوس نستانه دی اوایا تاسو یو، دا تپوس نستانه دی اوایا تاسو یو. او تا ته پته نه لګي، تا ته پته نه لګي ډېر بلا خواږه یو،
ډېر ډېر ډېر
او هسې راته بدوایي، هسې راته بدوایي نه جانانه
د مشال رډیوی مجله اورې د میرمنو له فعالیتونو خبر شوې، خو پښتانه سړی هم له چانه کم نه دي. د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ، هسک او لوړ دی. د یو داسې پیژندل شوی ادیب سره مو خبرې کړي چې د پښو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي. عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل، خو د همت ونه بایله. دی اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي خو د پښو په ګوتو. د شعر لنډې کیسې او ناولونه هم لیکي. تازه ناول یې زونه کاږي په نوم اوس چاپ شوی دی. نوموړي د دې کتاب په اړه مشال رادیو ته داسې وویل:
زه به یو خبر درته وکړم، د دې سوچ ته ولیک زما نظر واوښتی. له ما سره په سکول کې درې څلور کوچنیان له یو لیر ځای سره تلل، سبق به یې له ما سره ویلی. نو کوم وخت چې به موږ د ادی چټۍ ورته نیم چټۍ چې په هغه باندې موږ راووتو، زه به کور ته راغلم، دا ماشوم به په ما پسې کور ته راغی. سهار نو به د ماشوم څه کوي چې په ما پسې هره ورځ کور ته راځي؟ نو هغه ته ویل ما سره چای پیاله وکړه. بله ورځ چې به زه راغلم اسکول کې، به دا ماشوم ولې دلته راځي؟ هغه وایي چې ورور، دا خو چې ته ووځې دا ماشومان یې تنګوي، دا خو دارنګه یو د چا ناجایز اولاد یو چا پیدا کړی دی، اوس له هغه سره اوسي. زما له هغه وخته زه دې ته نظر واوښتی چې زه په دې باندې یو ناول ولیکم. او ناول هم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا ما لیکلی دی.
عبدالقادر مجرم کتابونه لیکي او په خپلو پیسو یې چاپوي او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي. نوموړی وایي د کتاب لیکل ورته آسان دي، خو چاپول یې ګران دي. د ده هغه ورځې په تمه ده چې کتاب خپرندوی ټولنې د آثار په خپل لګښت چاپ کړي.
دا خبر درسته ده چې ما ته ډیر ملګری وایي چې به ته کتاب خلکو ته ولې مفت ورکړې، کتابونه مور او مفت خرڅوي. او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي، څوک استفاده ځینې وکړي. او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول یې راته ګران دي. دا هغو پیسې زه نسم پر کولی. دویمه خبره دا ده، زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي. هغه که زه د پیسو ګټلو لپاره دا کار نه کوم، خو دومره ضروري که یو څوک زما د کتاب چاپولی سي، د هغه د خپلې ادارې له طرفه، د یو بلې ټولنې له طرفه، ځکه زما لخوا ځکه پولې اجازه ته ورته، زه نه پیسې پر ګټم او نظما به دې ته هغه دی چې زه پر دا باندې کاروبار وکړم.
اوس مهال پښتانه کره کتونکي وایي د ښه شعر تر څنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډیره لیدل کیږي. له ښه مرغه د مجرم په شان د ښو لیکوالو پام هم دې لوري ته اوښتی دی.
خبره داسې ده، د شاعري نثر په کار دی، شاعري هم ډیره وسي، شاعري هم ضرورت دی د خلکو د پښتنو. او ناول لیکل، نثر لیکل، زموږ بسران وایي چې په کار دی نثر زیات ولیکل شي. زه په خپله ذاتي تور شاعري خوم کوم، خو کم
غمینا چې ازما ده یا ازما کم پیغام زو خلکو ته رسولای سم زخپل پیغام په دا ناول کې شر رسولای سم او تر لنډه کې سم شر رسولای سم ولې لنډه کې سم لیکل د لما سره ازما یو ټول غمستا خو پغه کې ز صدقت محسوسوم په ناول کې چې دی یو ازما تند شمات شي کوم پیغام یا غزه تر خلکو پورې په شایسته طریقه رسولای سم.
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې. که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. له نوموړي سره د مشال اډیو همکار احمد تکل خبرې کړي.
داود خان د مقبره د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یوه ټولنه ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبره د جوړولو مفکوره راپورته کړې وه. بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. د مقبرې خبرې یادې خپلې جمهور رئیس وویل چې $1,000 زه د خپل جیبه څخه درکوم او $1,200 به زه د حکومت د بودیجې څخه و تاسو درکوم. نورې پیسې که بیا کمېدلې پاتې په خپلې تاسې برابرې کړي دا مقبره به په طبیق کې جوړ کړو.
جهاني صاحب، په افغانستان کې خو د ډېرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنې خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه ارتباط باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتل چې که د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توضیح کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي د اطلاعاتو کلتوري وزارت عالی تحصیلات وزارت او دغه راز که چیرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادو بهادي استادان برخه ولري نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړه کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به چې فقط اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ما سره استادي او بیا به چې هر څومره کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ له وزیر عبدالباري جهاني سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د مشال راډیوي مجله اورې. د بنو په پریس کلب کې د هغو 14 قبایلي خبریالانو په یاد کې یوه غونډه وشوه چې په تیرو 3 کلونو کې د جنگ پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریالم شامل دی چې 3 کاله وړاندې وژل شو. د غونډې تابعیا ټرایبل یونین آف جرنالیسټ او د بنو خبریالانو کړې وه. غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل:
فاټا صحافیون چې دي هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو. د 13-15 کاله چې کوم دي پیښې ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغې به په فیلډ شي چار کړله او د خلک اوس به رسولو پیښې شي. 14 صحافیون شهیدون شکلی شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتاز یا شامل وو. د خلک اوز به اوچتولو د خلک فریاد او دای شهید کړل شو. خو تر اوسه پرې د حکومت طرف نه هیڅ داسې نخې نشانی مشته نشي لیدلې چې د دز د مرګ سپلټ نه شوی وي او د بچونو لپاره د ګورنمنت سکړی وي یا ور سره چې کیمه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې سکړی وي سره د واده سره د اعلانې.
مشران هم په غونډه کې موجود وو. د دوی وینا وه چې قبایلي خبریالان د سر په بیه راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لورې نه تر ګواښ لاندې دی. یو قومي مشر ملک غلام وویل خبریالان د رښتیا استازي دي. د په ځانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه.
ممتاز یو ډېر بهادر د دې کوم چکیم او د اوچت کړی و کیم سپېره صحافیون نه راو مسلې سره شکار شوي دي. خدای دې ته جنت فردوس ورکړو. په دې ته مې خارج تحسین پیش کوي. قبایل چې سمره صحافیون دي د 2001 نه اونسا تر ننه پورې ډېر په لوی مشکلات کې دي او سخت تکلیف کې دی. د عوامې د خلکې د پوره چکیم کلام او کیم او د اوچت کوي په ډېره مشکل دور کې دي. مینه د حکومت نه دا مطالبه کی کی مو وعده دې صحابیون د شهیدون سره شوی وي هغه د خمه خو ته پیرا کو قبلی صحابیون ته تفوض ورکړ شي د دې کی مته تفوضات وی عدالت لري کو
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې خبریالانو ته د پیښو د انزورولو اجازه نه ورکوي. خبریالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي، خو کله کله خبر ورکونکي هم د یو خبر جز وګرځي. اوس ورزو کراچۍ ته. هلته پښتنو لیکوالو په یوه غونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړي. مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې یوه مهمه اساسه ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمۍ کړې ده. ځینې سرچینې ریښې عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي. په کراچۍ کې د مشال لاډیو خبریال محمد عمران دغې غونډې ته ورغلی و.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سین څانګې په دفتر کې شوې دی غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان باچا ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی وو، پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړې. ولې بل اړخ د دې پر ضد هم لیکونه شوې دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
د ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات چې شوې دي هغه اجمل صاحب، قلندر صاحب، رحمان سلیم، یاد هغه او دغه نور مرګرو چې هغه په دې ټولنیز ادب کې چې وو موجود او د پښتو د کارکارو ته دغه نوی انداز زدایم چې د مزاحمتي اندازو او هغه چې دی هغه کې پښتو ادب د دې سره په دې وجه زیات مخې ته لاړو چې دوی کله دا شروعات کړو د دوی پر رد کې وو لکه شروعات.
ساګر تنقیدی پر دې مقویل چې په پښتو کې مزاحمتي ادب خوشحال خان خټک د خپل شاعرۍ په ذریعه شروع کړي او همدغه سلسله تر د مروانه ده. نن مزاحمتی شاعری د پښتو ادب یو لوی او مهمه برخه ګرځیدلې.
شاعری او دغه مزاحمتی ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا کاریسن مورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فقیر پیدا کړی دی، هغه فقیر پی پیدا کړی دی. کومګه دغه را شو خدای خدمتگار تعریف را شنو التن د پای کې شاد محمد میګه او د پیدا سے چې کوم کردار دی راج بل خټک سے راغ نثر او راغ شاعری او کا ډرامه لیکل کا افسانه لیکل کا څه لیکلی دی هغه مکمل راغ باندې مزاحمت ادب باندې هغه کړی دی کا کړی دی مزاحمت ادب د پښتو ادب په وړاندې پښتو کې ډېر لوی کردار.
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتي ادب د دې منطقې پیداوار دی، ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی؟
ترقی پسندی، جدیدیت او مزاحمت د نولسمې صدۍ د آخري تحریکونه دي. وسو په دې خطه کې په مزاحمتي ادب باندې د سټو نه زیات ویاړ چې کوم خلک کوي هغه بنګالیان. ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلي دي، مزاحمتي ادب داسې د بهر نه راغلی، دا د دې خپل پیداوار دی. دلته یو کلونیزم بیک گراوند، یو زور زبردستی وا، یو بیرونی خلکو اقتدار.
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو شو چې پکې غنو شاعرانو خپل کلام نو واورول.
مشرمنګي په سر ولاړه تاسو نه کول، دلته په خاپو خاګو درو تاسو نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه، چې سرتور سرتورې دو تا تماشا کړه، باجوړ چې سوځې دو تا تماشا کړه، چې خیبر رنګړی دو تا تماشا کړه، د ځان خرسو اربابانو په خبره، د دیوانو د پیریانو په خبره.
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پرولې ده. اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خبرېدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. رضوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور درته وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون فبروري میاشت په شلمه نیټه د شیو یا خپرېدل په نامه د یو سیریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکي ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارولی دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې د دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکي حمله خونڅه کوي. ویل کېږي چې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر یې په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغلته اوسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم، د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي، دا ډېر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرز فارس خبري آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 1200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
ګرانو اوریدونکو، د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.